یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې د صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړو د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری د افغانستان په یو سټډیوم کې د طالبانو لخوا په محضر کې د یو شمېر کسانو د درو وهلو د راپورونو په وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې د طالبانو دغه عمل به دا هیواد بیا یوې خطرناکې لارې ته سیخ کړي. رینا امیری نن په یو ټویټ کې ویلي دا وحشتناک او هم خطرناکه نښه ده چې طالبان یې د نړۍ په وړاندې د سرغړاوي په توګه ښیي او هغې پخوانۍ تګلارې ته مخه کوي چې مخکې ښه پایله نه ده لرلې. هغې زیاته کړي یو ځل بیا به دا هیواد یوې خطرناکې لارې ته سیخ کړي. د راپورونو له مخې طالبانو د لوګر په مرکز پل علم ښار کې پر مختلفو جرمونو تورن یو شمېر ښځې او نارینه په درو وهلي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې که طالبان په محضر کې شرعي احکام پلي کړي له سختو انتقادونو سره به مخ شي. په یو بل خبر کې اوري چې د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي ډېری افغان قاضیان او مدافع وکیلان اوس له خپلو وړتیاو کار نه اخلي او د خپلو اولادونو لپاره د خوړو برابرولو په خاطر د مرستې لپاره لاس اوږدوي. رینا امیری نن په یو ټویټ کې ویلي یو کال وړاندې طالبانو په افغانستان کې د مدافع وکیلانو ټولنه منحل کړه چې د جنسیتي برابرۍ لپاره یې کار کاوه. د هغې په خبره په دې کار سره اوس ښځې له دې بې برخې شوي چې قانون ته لاسرسی ولري او ډېرې ښځینه قاضیانې او مدافع وکیلانې اوس دې ته اړ دي چې د خپلو مهارتونو د کارولو پر ځای د خپلو ماشومانو لپاره د ډوډۍ د برابرولو په خاطر سوال وکړي. د هغې په خبره دې ته وایي بې عدالتي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په لغمان ولایت کې له سوونو افغانانو سره د نغدي مرستو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې له 2400 زیانګالو سره دغه مرستې د دې لپاره شوي چې پرې موسمي اړتیاوې پوره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې د هوایي بریدونو د درولو لپاره اقدام وکړي. د روسیې په دغو بریدونو کې د اوکراین ډېر بنسټیز تاسیسات په تېره د انرژۍ د تولید تاسیسات په نښه شوي چې په میلیونو اوکراینیانیې په دې سړه هوا کې تیارې ته کینولي. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کېږي. دا لوبې په قطر کې د یکشنبې په ورځ پیل شوې چې پای لوبه یې د ډسمبر په 13 ده. د لومړۍ ورځې پرته یوه لوبه پکې شوې. تر اوسه له مالویش سره سم هره ورځ څلور لوبې شوې. د نن په لومړۍ مسابقه کې سویس له کامرون سره ده مخ کېږي. د یوروګوای او جنوبي کوریا لوبه د مازدیګر 15:30 بجې ده او د پرتګال او غانا مسابقه د ماخوستن په 8:30 بجو او د برازیل او سربیا لوبه د کابل په وخت د شپې 11:30 بجې پیلېږي. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي لام زیات شمېر افغانان له خپل هېواده د تېښتې په حال کې دي او د هغو چې وتلي دي وضع ښه نه ده.
په پاکستان کې زموږ لپاره ژوند کول ورځ تر بلې سختېږي، ځکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی دی هغه کډوال چې د ویزې موده یې دلته ختمېږي هغوی به بیرته افغانستان ته شړل کېږي.
طالبانو د یوې اونۍ په ترڅ کې د دوم ځل لپاره د شرعي حدود په عام محضر کې تطبیق کړي.
The Taliban will deserve the world's condemnation.
The Taliban د لاس او پخې د پریکولو او په عام محضر کې د سنسرولو په شان بیرحمانه او افراطی اقدامات بیا پیل کړي د نړیوالو د غندنې مستحق.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان په اړه اندېښمن دی.
زه د خپلو همکارانو اندېښنې شریکوم چې د افغانستان د وضعیت په اړه کړي دا مسله پیچلې پاتې ده. د سی اس ټی او سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښمن دي.
د فوټبال د نړیوال جام په اړه هم یو رپورت لرو چې نن پکې څلور مسابقې کیږي او دا هم اوري چې په کندوز کې لغه وخت رئیس چې طالبان وخت رسیدلی د نسوارو خرڅلاو ډیر شوی.
طالبانو راتک سره د نسوارو نرخ لوړ شوی. نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری وایي لا هم زیات شمیر افغانان له خپل هیواده د تیښتې په حال کې دي. دغه کمشنری د سیمې او نړۍ له هیوادو غوښتي ټولو هغو کسانو ته چې له افغانستانه د تیښتې اجازه ورکړي تر څو خپل اصلي هدف ته ورسیږي او د پناه غوښتنې له قانوني حقه برخمن شي. د کډوالو د عالی کمشنری د شمیرو پر بنسټ دا مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې نږدې 5 میلیونه افغان کډوال استوګن دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا پاکستانی پولیسو لوري د افغانانو زورول او نیول
په افغان خبریاله خاطره نوري چې د محل په پاکستان کې ده وای ویر لري چې د ویزې د موډل ختمېدو وروسته بل دې هواده وشړل شي. دا چې په پاکستان کې یو بل اروپאי هواته د تک په هیله شپې سبا کوي د پاکستان له حکومت غوړي له هغه افغان کډوالو سره چې نورو هوادونو ورسره له دغه ځای د وټلو شمني کړي گزاره وکړي.
په پاکستان کې زمونږ لپاره ژوند کول ورستر بلې سختي یي ځکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی دی هغه کډوال چې د ویزې موده دلته ختميږي هغه به بیرته افغانستان ته شړل کیږي چې دا یو لوی ستونزه وو ته اندښنې ورده د هغو کسانو لپاره چې دلته راغلي دي ترڅو بهرنۍ کې سونه رن کړی.
دا وای پورستیو کې د پاکستانی پولیسو لوري د هغه افغانانو زورول او نیول پیل شوی چې په یاد هیواد کې د استوګنی قانوني موده پای ته رسیدلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت سموده مخکې اعلان وکړ هغه بهرانیان چې د 2022 کال د دسمبر تر وروستي نیټې پورې په دغه هیواد کې د استوګنی ویزې پای ته رسیږي که خپل ویزه تمدید نکړي قانوني چلن سره مخ او بندیان بشي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ لپاره له حصہ یو شمیر افغانان له دې هیواده وتلي او زیات شمیر نور له هم نورو هیوادونو ته د وتلو په هڅه کې دي. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د سیمې او نړۍ له هیوادونو غوښتي ټولو هغو کسانو ته چې له افغانستانه تښتي اجازه ورکړي تر څو خپل اصلي هدف ته ورسیږي او د پناه غوښتنې له قانوني حق برخمن شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویان پیټر کیسلر ازادي رادیو ته ویلي دولتونه د خپل سرحدونو د کنټرول او نه قانونه تګ راتګ نه مخنیوي حق لري خو دا چاره د خپل ملي او نړیوالو قوانینو ته په کتو سره تر سره کړي.
There are 2.3 million Afghan refugees.
اوس مهال 2.3 میلیون افغان کډوال د سیمه په هیوادونو کې اوسېږي او په نور نړۍ کې د افغان کډوالو پناه غوښتونکو شمیر 2.1 میلیون تنه رسیدي. یو ډیر شمیر نور افغانان د بیلابیلو دلایلو لکه زده کړو د ناروغیو درملنې او د کار په لټه کې له افغانستان نه بهر اوسېږي.
دایوی اوس مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې نږدې 5 میلیونه افغان کډوال استوګندي.
په
افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ هغه افغانان چې غواړي افغانستان نه ووځي تر ټولو ډیر نړیوالو ملاتړ او ساتنې ته اړتیا لري. په دوی کې د نورو کسانو ترڅنګ خزی اون جونې د بخانی حکومت کارکونکو او په افغانستان کې د نړیوالو ادارو کارکونکو د بشري حقوقو فعالان او مذهبي لګې کې شامل دي.
نو موړې وای د دې ترڅنګ اوس مهال 3.4 میلیونه نور افغانان په کور دننه د بیزای شوې په توګه ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د شمیرو پر بنسټ د روان 2022 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټې را په دی خو 4600 افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي او هلته له یو ان ایچ سی آر سره ځان ثبت کړی. خو پیټر کیسلر وایي د هغو افغانانو شمیر کیدای شي له دې په زلونو ډیر وي چې له پولو اوښتي او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. د پاکستان او ایران د حکومتونو د اټکل له مخې د تی 2023 میلادي کال لپاره له نګدی 1,250,000 افغانانو په شاوخوا کې دغه هیوادونو ته ورغلي دي. د کډوالو عالی کمشنری له نړیوالو ټولنې غوښتنه کوي چې افغانان باید یوازې پرې نګدي او مرسته کوونکي هیوادونه باید د بشري حقوقو په برخه کې د شته اندېښنو د حل لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سی اس ټی او یا د سیمه ایز امنیت د سازمان په غونډه کې اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه د سیمې هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراخېدو امکانات ډېر شوي. خالي پوتین ویل د سیمې هیوادونه اړ دي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او د غشان د ترهګریز فعالیتونو د پراخېدو د مخنیوي په برخه کې په ګډه کار وکړي. جزئیات له محمد خاطر پر دې سوال.
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه د ډلیز امنیت تړون د سازمان یا سی ایس ټی او اندېښنې. کرملین وایي دغه سازمان غونډه چې د چهار شنبې په ورځ په مسکو کې وشوه، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله وینا کې په افغانستان کې د افراطي ډلو د غشان د ترهګریزو فعالیتونو د زیاتېدو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. پوتین وویل اوس له افغانستانه د ډلیز امنیت تړون د سازمان غړو ته وسلوال ګواښونه لوړ دي. د نوموړي په خبره تیرونی د روسیې په قربتوب د مسکو فارمټ ناست کې هم روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او یو شمېر نور استمیزو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګری د پراخېدو مخنیوي په اړه مشورې وکړې او دا ښیي چې په دې برخه کې اندېښنې لوړې دي.
زه د خپلو همکارانو اندېښنې شریکوم چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې کړي. دا مسله پیچلې پاتې ده. د سی ایس ټی او سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښمن دي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د اوسیدونکو ترمنځ د افراطي ایدیالوژۍ خپرېدل په سیمه کې د افراطي ډلو د فعالیت د زیاتېدو خطر زیاتوي. دا په حقیقت کې موږ ټولو ته د اندېښنې وړ مسله ده.
د ډلیز امنیت تړون سازمان په غونډه کې د روسیې ولسمشر وویل هغه ګواښونه او اندېښنې چې د افغانستان نه د سیمې هیوادونو ته متوجه دي، پرته له شکه چې د سخت او ګډې مبارزې په ترڅ کې لري کېدای شي چې دغه برخې ته ټول ژمن دي. پوتین وویل د ډلیز امنیت تړون د سازمان بل لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره جدي کار وکړي. د پوتین په خبره روسیا ورسره نور ملګري هیوادونه به هڅه وکړي چې په افغانستان کې داسې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي چې پکې ټول قومونه خپل ځان شامل وګڼي. خو طالبانو بیا مخکې په وار وار ویلي چې د دوی حکومت ټول شموله دی. د طالبان حکومت وین زبی الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي رډیو ته وویل چې د افغانستان د تروریستي تهدیدونو اندېښنې بي ځای دي.
زه خو په کړه د خبرو دوم چې د افغانستان په حدود کې د څوکۍ سره په دایمه توګه هیواد ته تهدید پکې کولای شي. د دې شي د پاره اسلامي مرکز مقرره ډول اعلان وکړ د اسایه هیوادونو او د سیمې د هیوادونو ټول ته چې د افغانستان خاورې ته
دا په داسې حال کې د شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین د ملګرو ملتونو په و او یوم سرمشریزه کې ویلي وو چې د افغانستان وضعیت د طالبانو له کنټروله وتلی او دا هیواد په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای بدلیږي. نوموړی ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې وسلوال د دوی پولو ته نږدې شوې هغه ادعا چې طالبانو بیرت کړې وه. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ترهګري او ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای د یو دیرشمې په سهار د امریکا په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
ل تاسو سره وو او یو به
طالبانو د یوې ونې په ترڅ کې د دوم ځل لپاره شرعي حدود په عام محضر کې تطبیق کړي. طالبانو د لوګر په مرکز پلی عالم کې یو شمېر ښځې او نارینه پرون د دې سربېره په درو وهلي چې د بشري حقونو د څار سازمان دوی ته وار لمخه خبرداري ورکړی و. همدارنګه د افغانستان د نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم تازه د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي چې طالبانو دغه عمل به د هیواد بیا یوې خطرناکې لارې ته سیخ کړي. امیری په یو ټویټ کې زیاته کړې دا وحشتناک او هم خطرناک نه ده چې طالبان د نړۍ په وړاندې د سرغړاوي په توګه ښیي او هغې پخوانۍ تګلارې ته مخه کوي چې مخکې ښه پایله نه ده لرلې.
طالبانو د لوګر د مرکز پل عالم د فوټبال کلوب غالي کې درې میرمنې او نه نارینه د سلګونو کسانو مخې ته په درو ووهل. د لوګر و چارواکي چنې غوښتل د دې ساني په اړه معلومات له رسنیو سره په تفصیل شریک کړي او خپل نوم واخلي. اسوشیټډ پرس اژانس دومره وویل چې د تورنو کسانو عمرونه د 28 او 29 کلونو ترمنځ وو. طالبانو د دې صحنه د عکسونو او ویډیوګانو د خصو ممانعت کاوه، خو وروسته په خپل رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شول چې په سلګونو کسان په کشکاری چې په لوبغالي کې ناشتي او د لوبغالي شاوخوا د طالبانو ډاټسن موټر راګرځېدلې دي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده تیر اونې خپل قاضیانو ته حکم وکړ چې مجرمان قصاص او شرعي حدود پرې جاری کړي. تر دې وروسته د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل که طالبان په محضر کې شرعي احکام پلي کړي له سختو انتقادونو سره به مخامخ شي.
که
طالبان د لاس او پښې د پرې کولو او په عام محضر کې د سنګسارولو په شان بېرحمانه او افراطي اقدامات بیا پیل کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
پلوګر کې د حدودو د پلي کېدو تر پیښې مخکې طالبانو تایید کړی و چې 19 کسان د تخار په مرکز طالقان کې په مترکو وهلې دي. له بامیان، هرات او کندهار هم داسې نه تایید شوي راپورونه خبر شوي دي چې پر یو شمېر کسان حدود جاری شوي دي. په عام محضر کې اعدام، د زنا په خاطر سنګسار، د لواطت په جرم پر تورن د دیوال چپه کول، د غلو د لاسونو پرې کول او په مترکو وهل په حدودو کې شامل دي، خو تر اوسه پورې د قصاص او د لاسونو او پښو د غوڅولو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د سیاسي حقوقي چارو کارپو حاتف مختار چې په سیاسي بحثونو کې ډېر کله د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي، په دې نظر دی چې د طالبانو لپاره لومړی ټوب دا نه دی چې حدود تطبیق کړي.
تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه وځي. ملي اجماع د مارو کې چې هغه ملي افغانستان قانون اساسی منځته راوړي او هغه ملي اجماع وشي چې د اسلامي اصولو تر سوري لاندې قوانین نافذ کړي.
طالبانو د واک په لومړي دوره کې، یعنی له 1999 تر 2000 لومړي کال پورې، حدود او قصاص اجرا کاوه چې له دې کبله په نړۍ کې لډیرو انتقادونو سره مخامخ.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د نړیوال جام په اړه باندې راپور واوري.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې نن لومړی مسابقه د سویس او کامرون ترمنځ د کابل په وخت ماسپښین 2:30 بجې پیل شي. د یورګوای او جنوبي کوریا لوبه د مازګر 5:30 بجې ده. د پرتګال او غانا مسابقه د ماسختن 8:30 بجې او د برازیل او سربیا لوبه د کابل په وخت شپې 11:30 بجې ده. د نن ورځې لوبه سره به د اتو ګروپونو د هرې لوبډلې یوه مسابقه بشپړ شي او سبا به د دې لوبډلو دوهمې لوبې پیل شي. په قطر کې په نړیوال جام کې 2 ټیمونو برخه اخیستې ده چې په اتو ګروپونو کې ویشل شوې دي. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې 3 مسابقې کوي. په پرونیو لوبو کې جرمني چې تر اوسه د نړیوال جام تاریخ کې 4 ځله تلولي خپل کړې ده، له جاپان څخه 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. بل لور ته د اروپا بلې پیاوړې ډلې اسپانیا بیا له ګولونو ټولې ډکه کړه. په کاستاریکا یې 2 ګول وکړه. د اکشن به پورس په جرمني له اسپانیا سره مخامخ شي. که جرمني له اسپانیا ماتي وخوري، د بل پړاو تک به خورا سخت شي. د فوټبال د ګڼو مینوالو په نظر پروند جرمني ماتي او وړ مورس د سعودي عربستان له لوري د ارجنټاین شکست د منلو نشکاري ده. لا اتو ګروپونو په شپارس لوبډلې دوهم پړاو ته لار کوي او نیمایي نور به بیرته خپل هیوادونو ته ستنې شي. پراتونکو ورځو کې به معلومه شي چې د جرمني او ارجنټاین په سیر ټیمونه به خپل مینو ته ستنې شي کبا په دوهم پړاو کې لوبې شي.
د فوټبال د نننیو لوبو په اړه مو واوریدل، خو یو شمیر افغان د فوټبال مینوال وایي که څه هم له نږدې نه دي توانېدلی چې دغه لوبې په سټډیومونو کې وګوري، خو په ټلویزیونو ورته ناست دي. دوی وایي هیله لري چې یو ورځ د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم په نړیوال جام کې وګوري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د فوټبال نړیوال جام له شور او هیجان ډکې لوبې، که څه هم سیالۍ په قطر کې روانې دي، خو دلته کابل کې هم مینوال کم نه دي. ښایي د مینوالو همدا مینه وي چې په کابل کې د کابل سټار په نوم د یو هوټل مسؤلینو د مینوالو لپاره دغلته غټ سکرین لګولی او د پیسو په مقابل کې خلکو ته سرګرمي برابره کړې ده. خو ښایي د فوټبال ډیر افغان مینوال چې اقتصادي ستونزې ولري، په یاد هوټل کې د سیالیو لیدو محروم وي. دوی بیا په خپلو کورونو کې په ټلویزیونونو د لوبې ګوري او وایي لیدو یې وشي بخوند اخلي. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو دوه افغان مینوالو امان الله او مجیب الرحمن ازادي رادیو ته ویل
په قطر هیواد کې چې لوبې پیل شوې دي او موږ په ډلیز توګه کله کله کینو ملګرو سره لوبې ګورو په ټلویزیون کې او کله کله انفرادي توګه خپل ګورو کله کله هغه سیمینوال سره ټولیګو چې یو ټیم پلوای وي
موږ به همیش تعقیبو او همیش ګورو په ټلویزیونونو باندې خو یو زیات تر د کم احساس کیږي هغه د برق نشتون دي چې زیات وخت پرشاوي کیږي او نه
په افغانستان کې د فوټبال د نړیوالو لوبو مینوال دا شکایت داسې محل کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان ویلي د شپې ورځې ازبکستان نه افغانستان ته راغلي وارداتي برېښنا نیمای تر اکمه شوې ده. دوی لامل په هغه هیواد کې تخنیکی ستونزې په ګوته کړې دي. د فوټبال افغان مینوال وی د هغې ورځې په هیله دي چې یو ورځ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په شان د فوټبال ملي لوبډله هم د لویو لوبډلو په وړاندې په نړیوالو سیالیو کې وګوري. د فوټبال نړیوال جام لوبې د روانې نومبر په شلمه په قطر کې پیل شوې دي.
د ټولګي ته مو بیا هم ښه راغلاست یم. اول بل نوري اسنوري نه د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه په امریکا کې د شکر گزاري د ورزیل منځنی او پکې د سلګونو افغان کډوالو ګډون ته پاملرنه کړې ده. په افغانستان کې په تیر میلادي کال کې وخت لري طالبانو له بیا رسیدو وروسته لسګونه زره افغانان امریکا ته ولېږدول شول. په لیکنه کې ویل شوی چې د ویرجینیا ایالت په یوه سیمه کې افغانان ماښامنۍ او د شکر گزارۍ له ورځې سره بللتیا ته اوربلل شوي وو. د فلمور غوښه او خواږه کچالو هم په خوړو کې شامل وو. دا مراسم د امریکایانو په کلتوري او دینی باورونو کې ریښه لري. په همدې خاطر هر کال د نومبر میاشتې په پای کې لمانځل کیږي. خود لیکنه لیکوال وای ډیر افغانان له دې ورځې سره بلدتیا نه لري او یا دا چې دا ځانګړي امریکایي جشن ورته چندان ځانګړی نه ښکاري. یو افغان کډوال چې په افغانستان کې تری ویل سیز زیاته موده له امریکایي ځواکونو سره د انجینر په توګه کار کړی دی واشنگتن پوسټ ته ویل هڅه کوي چې له امریکایي ټولنې سره آشنا شي. هغه ویلي په افغانستان کې خپلوانو او دوستانو پسې خپه شوی دی. یو بل افغان ویلي افغانستان کې فلم مرغان خو چای غوخه نه خوړله. یو بل کډوال بیا ویلي چې انټرنیټ کې لټون کوي چې په امریکا کې د شکر گزارۍ د ورځې په اړه نور معلومات پیدا کړي. لیکوال د دې مراسمو دی او کوربل قبل ویلي دی یو هیواد له کلتور سره آشنایی دی وی ورځې کار نه دی او یو ان تدریجی ان پروسه ده. په کابل ښار کې 400 لاؤډ سپیکرونه لګول کیږي چې خلک پکې اذان واوري. په دې اړه هندوستان ټایمز ورسپانې ده فرانسې خبری آژانس راپور خپور کړی دی. پلیکنه کې ویل شوی چې طالبانو مسولانو تازه ویلي چې 200 دوکانونه او تشې ودانې په جماعت بدلی شوی. 200 خلک وکول شي په جماعت المنځونه وکړي. راپور زیاتوي وخت د طالبانو له بیا رسیدو سره سم په افغانستان کې پر خزو محدودیتونه زیات شوی او د ټولنې په بیلابیلو برخو کې حضور کم رنګ شوی دی. تر دې مخکې یو شمېر طالب مشرانو ویلو چې بدلون کړی دی او د پخوا په مقایسه خلکو سره چلند نرم شوی دی. خو په دې وروستیو کې طالبانو مشر چې ویل کېږي کندهار کې دی د شرعي حدودو د جاري کېدو امر ورکړی دی. د طالبانو د حکومت ځای چارواکو تازه په تخار بامیان او لوګر ولایتونو کې څو ښځې او نارینه د غلا او کور څخه د تېښتې په شمول د ځینو جرمونو په تور په درو وهلې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته ویلو که طالبان ظالمانه اقدامات بیرته پیل کړي د نړیوالې غندنې وړ به وي.
وار به شو کندوز ته په کندوز کې د نسوار یو شمیر پلورونکي وایي پیرودونکي زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. د نسوارو پلورونکو په وینا په کندوز کې په اوس کې د نسوارو د تولید یو شمیر وړې کارخانې فعالې دي او په کندوز سربیره بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ته هم نسوار وړاندې کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کندوز ښار کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د نسوارو مصرف کوونکي زیات او د دوی بازار ښه تود شوی دی. که څه هم نسوار له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې خپل مصرف کوونکي لري او پر دې نشئی پدیدې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی او تولید کوونکي له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. څلوېښت کلن عبدالله چې له 15 کالو راهیسې په کندوز ښار کې د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي هغه وایي هر ورځ له 2000 نیولې تر 3000 افغانیو پورې نسوار خرڅوي.
4-5 رقم نسوار دارم.
نسوارو کیاس بنوم نسواری
ز دلته 15 ډوله نسوار لرم او په مختلفو نمونه یديږي. دلته په کندوز کې هم نسوار جوړيږي. موګل تخار او اقچی ولسوالۍ څخه هم نسوار راوړو. یو پوره نسوار لسونی ولې تر 15 افغانۍ پورې قیمت لري. شنه او تور نسوار ډیر پیرودونکي لري.
پنځه کلن نعمت الله چې له 15 کالو راهیسې د کندز ښار د چوک څیرمه د سړک تر غاړې نسوار پلوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو راتګ سره د نسوارو پیرودونکي زیات شوي دي.
طالبانو راتک سره د نسوارو نرخ لوړ شوی او پیریدونکي هم زیات شوی دي. پخوا یو من شنه نسوار په 1200 افغانۍ وو، اوس 2000 افغانۍ ته لوړ شوی دي. دلته موږ کونړي، ننګرهاري، تخاري او کندوزی نسوار لرو. خلک وطني نسوار ډیر اخلي.
پنځه دیرش کلن محمد الله چې له 15 کالو راهیسې نسوار اچوي، هغه ویل ځینو خلکو سره چې د ناسته ولاړه درلوده هغوی نسوار اچول او په پایله کې دی هم نسواري شوی دی.
نسوار خو ډېر مضر شوی دی، د غاښونو لپاره، د خپل ځان لپاره ډېر مضر شوی دی. د غاښونه ډېر خرابوي وروره. دغه لپاره خلک ته توصیه کوو چې نسوار مو ونه وهي وروره. نسوار چې دی ډېر مضر شوی دی.
هغه زیاتوي چې د نسوارو زیات مصرف له امله غاښونه خراب شوي، د معدې او نورې ناروغۍ هم ورته پیدا شوي دي. دا چې د نسوارو اچول څه زیانونه لري او انسان په کومو ناروغیو اخته کوي، په دې اړه ډاکټر شیر محمد فیضی ازادۍ راډیو ته وویل.
او په طبي لحاظ باندې نسوار چې کله دی دا امکان د دې شته چې سړی خوله زخمی کې دا زخم امکان لري چې کله کله د غاښو یو مرض دی، جینجیټوایټس ورته وایي، کېدای شي په دې باندې سړی منتن سي. او که چیرته دایم وخت لپاره پاتې سي خوله زخم کې امکانات دسته چې کینسر شي یا د خولې سرطان د نسوارونه جوړ شي. منتن نو په کل کې یا په مجموع کې نسوار کول د انسان د صحت لپاره مضر دي.
خو یو شمیر خلک له نسواریانو غوښتنه کوي چې باید نظافت مراعت کړي، د ښار پر واټونو او پلې لارو کې د نسوارو لطف کولو څخه ډډه وکړي. پخوا په افغانستان کې نسوار په دودیز ډول جوړېدل، خو په وروستیو کلونو کې پر کندز سربیره د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې د دغې نشهیي پدیدې د تولید فابریکې جوړې شوې، په ازادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته یې وړاندې کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد همدرد لغمان نه دا پیغام پریدم او نظر افغانستان بکاتا پی گٹا رسی گی پیسی دی او تما نیما اور تد افغانان کی گی او دام بے جے الاڈی سی او افغان زړو افغانۍ سره مساوي سي. نو په دې هیله چې دغه پیسې په داسې ځای کې وساتل سي یا ولګول سي او دوامداره بقا افغانۍ پیدا کړي، په دې هیله. والسلام په احترام.
السلام علیکم. درکه دوله سره ته خاطر ولایت من تماس ولګي او دا مې شکایت ده چې طالبان د روتخانه به درکه ته جرګه ده د خلکو ځنې د ملت مې پر موټر باندې 30-35 روپۍ اخلي. ولې اخلي او دا ملت یې خرڅ کړی دی؟ ولې سودا کوي؟ ولې خرڅوي؟ خدای 50 کاله یا 100 کاله ایا کاله کې دا جغل نه دی خرڅوي، ماویله سوي نه دی، سودا سوي نه دی. لیکن نن دا 2 کاله کې د دوی دولت راغلی دی، دوی ماویله کوي، دوی څه خرڅوي؟ ولې خرڅ کوي؟ ولې دا ملت سودا کوي؟ ملت خپل بې خصاب پیسې نه رلی وروره، دوی جغل پر خرڅوي، لار یک پر خرڅوي، صاحبه د سرپال دپاره یا د تعداو دپاره. ولې خاص دا څه ظلم دی؟ ولې دا ظلم د ملت سره وشي؟ ولې د رعیت سره وشي؟ لویه ردغانه ده، د دعاوی نیولې ده، تاریان د دعاوی او لولر دعاوی پرې دا ټوله دوی اجاره کړې، اجاره یې اخې. ما ځم د لوړو چارواکو پرې ورسېد، دغه اجاره بنده کې او د جاغال یله کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي رادیو ته غوښتل دولت شپږنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شئ. زموږ پروګرامونه د ازادي رادیو د ویب پاڼه azadiradio.com لارې هم د سهار لوود ماخام تر ود نړي هر ځای کې چې یاستې د انټرنیټ لارې واوري.